آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشه د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې تاوده شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس سرنګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نجونو د ښوونځیو د تړلو له کبله سختي نیوکې کړې وې. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو په کابل، کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې او همدارنګه په کابل کې له ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دې کومه لویه شخړه د هغې په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي؟ د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی غوث جان باز او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عطف مختار او دن کې مشت افغان خبريال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جانباز صاحب سره وکړو. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په روستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، تاسو په څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علیکم سیال تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی، اوسېږي په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسېږي، هغه هم ډېره موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسېدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتګ، د همنظري راتګ، او تر ټولو د مخه خو مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي. ځکه چې یو څوک چې د خزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسېږي، هست شوی اوسېږي، هغه پرواز نشي کولی. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو، د دوی په منځ کې طبعا چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی دپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، طبعا چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډېره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دی، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، اخطار دی، ګوز دی. نو دې خاطره د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجګیري کولی شو اغلی سیال چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به د تشتت راځي. ځکه چې مثلا یوه ډله چې تر اتلسو کسانو کېږي چې شمېره یې رسېږي، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم نه دي، څېرې هم ځان ته موږ ته نه ښیي. خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي، هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوې ده هغه خو پلي کوي. موږ یې ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندهار نه، خو دا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمش لري، لکه دغه سره افغاني و پاکستان اګزیو یعقوب و داسې نور خلک لنډې ځوانان دي. دغه ځوانان ته یو ارمان کلي و، یو تعداد دی. دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اوس چې مثلا دغه کار وشو چې افغانستان کې د دوی په آند بهرنیان نشته او افغانستان اوس آزاد شوی دی، دوی اوس څه وکړي؟ دوی نه غواړي چې دغه اشغال مخه کړي. دوی خو په یو بل ارمان راغلي، عسکر شوي استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه دوی پوهېده، هغه څه چې اوس په قضاوت نه کوي توخ نه. اوس د دوی لږه دغه ټولو دوی درې ډالو په منځ کې سم هغه سې معلومداره افتراق رامنځته شوی چې نمونې موجود وو چې هر ورځ د دوی په منځ کې دا افتراق د دوی
جانباسب بخنی سر تاسی وای چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درمنځ شوې دي، نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاغلی. یعنی منظور چې کله د کندهار او کابل او پکتیا په وزیر مې ته کندهار خلک نه دي، دا یو مسوده استلاد چې په دغه کوم قانون په ولایتونو کې نشته. خو نه تقسیم او خبر دی چې یو کې دا ډیر راځي ډیر لرینې د سوپر محافظه‌کاره کلیوالي خلک چې یو عبارت او ورکړ شوی دی په مالي باندې دوی اوس ګروپ مشري دي او وظیفه یې مخسته. هغوی یو روایت رامنځته کړی دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقت نه دي، لاندې خو بالکل بل فکر لري، هغوی غواړي چې دغه وطن ترقي وکړي، پرمختګ خواته لاړ شي، دیوان سره سیال شي، بیانیانو سره سیال شي، یادونه لیدلي دي، انټرنیټ پورې.
د دغه منځني طالبانو نه مو هدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې یو څه لوی ښارونه دي؟
لوی ښارو کې نه یوازې کار وکړي، لویو ښارو کې هلته په کلیو کې هم کېدای شي اوسېږي، دې کې شک نشته. اما خبره دې کېده چې تفکر فرق کوي. یعنې دغه اوس کوم فضا چې رامنځته شوې، تفکر چې رامنځته شوې چې د وژنو تر بریده رامنځته شوې، ګوري یو حقانه خو هغه دی نه چې نه نه پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړ. خو دغه شواهد او قرائن ښیي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که هلته د پاکستان د جاسوسانو په لاسو اوسېږي او سناریو هغه لیکل شوي اوسېږي، خو افتراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره ده د افغانستان چې دوی د افغانستان دپاره بدنامه نه لري. یعنې افغانستان من حیث یو دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي. افغانستان تاریخ لري، افغانستان مستقیر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، ویل موږ اوس شریعت او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي. یعنې دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی دوی نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبة الله ته انتقاد وکړې، ګوته ونیسې، نیوکه وکړې، نو ستا مرګ روا دی. نو خط تاسو اوس ګاز کې هغن چې دا دوی په منځ کې افتراق راپورتوي او بله اوس دغه درې ډلې کوم لري مثلا
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم کور مودان را سره وسی زموږ بل ملمه هم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. جنبا صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی په خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینې وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطېږي، بیا یې حقانیان یاد کړو. یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینی غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلبه دي، او ځینی بیا هماغه پخوانی د دوی په خبره باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي. ستاسي معلومات سوایي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوي دي دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی دغه اختلاف لري او که د نجونو د تعلیم او د ښځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پیرمه د مرکی د نابلل هینه سم. زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلودې او ستا اوسم موجود دي. دوه ډول اختلافات دي، یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړ شوله، دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلې ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به لنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلطه لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نسی کېدلی. نو غلط شان چې دي هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتبو موضوع. دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره، دغه اختلاف چې رامنځته شو په دغه دریو مسایلو چې تاسو یادونه وکړه، څوک کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جینو طالب مشرانو سره غږیږم، لویه برخه به ورته وایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي. البته ټوله په یو خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی تنیسی وای. دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جونو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، دا دفتری سیستم تقریبا درېدلې دی په افغانستان کې. دنه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنکول سی یا وړ کسان ونه ګمارل سی نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغه د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالو ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي. نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومتولي یې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګرانه بریشي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یو خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړ، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو وس په دې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناستې. دا شپږ شیخان د افغانستان ټوله بودیجه په کنټرول کې لري. دا شپږ شیخان د افغانستان ټول امنیتی ځواک په کنټرول کې اخستای دی. هغه چې پر لار نه ورسره دي هغه په نورو طریقو باندې کنټرول یو دا شپږ شیخان دي دیو د هیواد پر مستقیم مهم ځایونو باندې بیل بیل داسي ګمارنې کړې دي چې هغه کسان هم د دې نو په لوی کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي دا کړي ډیر ځواکمن دي تر دا نورو ځکه خو تر اوسه پورې دا شي ته لاس نه دی ورلوېدل. البته یو خبر ډیر واضح کول پکار دي دا اختلاف تر اوسه وهغه کچې ته نه دی رسیدلی چې دوی یو پر بل راوغورځي یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. چې دا یو خبره کړي البته دا زما نظر دی زه د هر چا نظر ته احترام لرم زه چې څومره معلومات لرم هو دا کېدای شي واغ ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانسي چې دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل.
داسې بیا څه روښانه څراغ شته ده چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه شپږ شیخان دي دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبوره دي یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي انجونې د زده کړو حق ونه لري. د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي انجونې د زده کړو حق ونه لري. نو داسې د کار موضوع داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع دا هغه شان دي چې دی په ولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل اوس لکه عباس ستانګزي چې وویل یا نور چې وایي ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب په یوه ناورین بدلېږي که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی. یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخت پورې خو به دوی دا خلک کنټرول کړي لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان سړي نو راسه دي شیخانو په وړاندې ودرېد او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو د پاره یوه طرحه جوړوي خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکیو خبرې کولې هغه پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض یې که سږ کال اخلاصو بل کال اخلاصو پنځه کاله بعد اخلاصو لیکن دغه امید خو به له خلکو سره وي چې پنځه کال زما لور مکتب نه وایي شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې بیرته درته راګرځم. جنوا صاحب که تاسې راته وایي مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه دا چې اوس مال د طالبان ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی او د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په بل باندې را باندې کړي او بل ووژني خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی او د طالبان ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه یې هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي تباهي بیکاري رامنځته کېږي دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د کېګن لپاره د افغانستان د پرمختیا لپاره د افغانستان د توسعه لپاره د افغانستان د باعثت لپاره کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول واري او یاداشت کې کمی منی خپل کول په افغانستان کې پاکستان هیڅ ځای نه انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د وبخن سرجن با صاحب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسی
بالکل خو موږ ګورو چې پاکستان د مصر درست خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی افغانستان کې دوی نشي کولای کار وکړي زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پاکستاني یو ایا داسې کوم شی شته په اسلام کې داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي نجلۍ دې درس ونه وایي په دې هیواد کې ملاله تېره شوې ده په دې هیواد کې ګوهرشاد بیګم تېره شوې ده په دې هیواد کې سرایا ملکه سرایا تېره شوې ده په دې هیواد کې اسماعیل صاحب تېره شوې ده په دې هیواد کې موسی د صحت عامې وزیر تېره شوې همدغسې په تلپاو تاسو کولای شئ چې وګورئ نو کله چې تاله دا ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت کې دینوي ستا ټوله هستي
پختون هم دلته هم دره جان باسب چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې راغندي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
امریکا اکثر افغانستان هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکزګوریزه او تشتت رامنځته کېږي، دا د پاکستان په ګټه دی. زما پوښتنه وبخښئ
و استاذ غږ شته ادامه ورکړئ.
هو، هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کېږي، اعتراف رامنځته کېږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حکومت لاندې اسیا هم تباه دی، اسی هم د کمیر تاونی خواته روان نده. خو په افغانستان که لاقل دغه اداره یو څراک شته، د افغانستان امنیت د ځمکنۍ بشپړتیا لا تر اوسه پورې شتون لري، خو د دوی په تداوم کښې، د دوی په اعتراف کښې دغه خطرونه هم ورځ تر بلې په هېواد کښې رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه قومي مسایل چې اوس په لمن وهل کېږي، د دې تاسو وګورئ سرمنشه چېرته، د دې ریښه هماغو استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چې په افغانستان باندې را تپل کېږي. دغه اوس چې یو تعداد دوی غواړي پاکستان ته را دعوت، یعنی دوی په کوم اجنډا افغانستان ته داخل کوي چې بیا په افغانستان کې به څه کړي؟
یعنی ستاسو په باور باندې جنبال صاحب، لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی تر منځ د اختلاف پاچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کومه اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي؟ مننه، تاسو ته بېرته راګرځم. مختار صاحب هم راغلی
دی، دغه خبره به وکړم چې بالکل لري دپاره د دین چې که تر اوسه پورې دننه په طالبانو کښې کوم هغه
مننه، فکر کوم چې ستاسو هغه قطع شو. تاسو ته بېرته راګرځم جانباز صاحب. زموږ بل مېلمه هم راسره شته، مختار صاحب. تاسو هم ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو وپوښتم، د جانباز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې که هغه تېر جمهوریت کې وه د طالبانو ملاتړ یې کوه، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیفه کړي او افغانستان په هېڅ حالت یې پرمختګ ته نه پرېږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو اوس داسې څه شته دی نه چې پرمختګ وکړي، ستاسې په اند دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان یې تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبانو تر منځ اختلاف رامنځته شي او که نه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه است او ګورئ، د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخته پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهي نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان ستراتیژي به د افغانستان په هکله قطعا تغییر ونه مومي. زه موافق یم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلي کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د څو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د ده توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیه پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډېر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی، دا که مونږ په علمی یا اکادمیک او سیړنیز بیز ورته ګورو، افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نه ځان وژغوري په موقت ډول، که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري، نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري، لومړی توپ دې ورکړي تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري، د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام به د پاکستان له طریقه له منځه
ځي. په بخښنې سره، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای، خو امکان به یو څه و. اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي، فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي، د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي، خپل دوست دښمن وپیژني، داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي، واضح کړي؟
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود. که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود، نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکه وو. د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود. تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول، هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول. په جمهوریت کې داسې کړۍ درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت، ځکه د هغه د واټن به ډېر شي، هغه به د قدرت پر ګدۍ کې هېڅ شی نه و، د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود. اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي، او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو. دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري. که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري، اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. موږ نه د پاکستان سره دوست یو، نه یې ورور یو، نه یې ترزو یو، هېڅ شی مو سره نه یو. منافعو خبره مطرح کړي، نن جګړه په منافعو ده، زما منافع د وجود کې خوندي شي، دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي، د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي. دغه تعریف یو ډیفکټو نظام نه شي راوستلی، یو مشروع ملي نظام پر خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
مشروع نظام وی بے طرف وی بپخو ولاړ وی بدیل شته؟
قطعاً بدیل تاسو یاست، بدیل د افغانستان نسل دی، بدیل د افغانستان نوې جنریشن دی. دغه نسل چې اوس جمهوریت کې تربیه شوی، هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی، دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زه فکر کوم د افغانستان پخواني سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل، او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي. خوب، په داسې وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو، مختار صاحب، همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلي دي، هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي، پوهنتونونو ته ځي، یا له فقر سره مخ دي، که الکان راواخلو نشي کولای پوهنتونونه ووایي، که نجونې ووایي، او هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي، تاسې دغه ملا په چا تړئ؟
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي، دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یو برخه وو. دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي، دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی چې طالب پلی کوي. دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي، یو د خراسان او یو د بل غږونه پورته کوي. دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هغه خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې دی د افغانستان د نوي نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاکګر، نیواګر او تیروکوونکی په ده د جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعا موږ په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی هغه به د افغانستان رهبري کوي. او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب ونه ویني.
مننه کور ودان
کې هیڅ داسې انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت
مننه مختار صاحب تاسې ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې اتف صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالت غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ اوسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تېر جمهوریت کې وو، او داسې افغانان هم وو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تېر جمهوریت وړنګېده او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپل ستراتیژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود، او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي، رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% و، یعنی نه نیوی نه بلکې 100% و. مرسته ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي، خو دا خو د دې ثبوتونه هم را سره سته. دا یو باس دی او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله وه، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی، دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي، د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري، او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخو لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، هغوی د دوی امیر مني، هغوی د دوی بیعت کړی دی، او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي، او دا هغه د اختلاف تر ټولو لویه ټوټه ده، یا لویه برخه ده چې دی ورسره لري. دوم لکه مخکې چې ما یادونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي، یا د دوی سخت دریځه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لویه کې و پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټر نه وي، زما خور لورو میرمن به په پاکستان کې به علاج کوي، او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه ځای د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا ده چې د پوهې دروازې خلاصې شي، او دغه خو د دغو لوی برخې د زو هم دوی مخالفت لري، د دوی غوښتنه هم ده. بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو د شعور کچه لوړه بولې ده، په بهر کې هم د افغانانو د لوړه بولې ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري، او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي، او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د
اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدل د همیشه اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیادونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښتی، د انتقال سوی ده. دا صحیح ده د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی، لیکن هلته د دې سیاسي ثبات ته زیان اړولی دی. هلته پوځ په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوځ په هغه پراخ لاس چې په خوا په افغانستان کې لاسوهنه کوله اوس هغه توانمندي نه لري. دوی هلته مجبور دي، دوی هلته به مصرف کوي. نو
په بخښنه سره افغان صاحب، یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي، علت یې دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوځ په وړاندې پیل شوې ده بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپلمنځي اختلاف نوم ورکړي؟
بالکل، هر هغه پایا، هر هغه حرکت پکار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګور. ما دا بیا بیا ویلي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره، او پاکستان ډیره هڅه وکړه چې افغانستان بپر زون د نوري منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننوتلې ده، او د دې جګړې د انتقال لپاره که طالب خرابي زمې دی خرابي، که د هر څومره نږدې خواخوږی ملګری خرابيږي همې دی خرابي. طالب تر دې ربریده پورې په یو شي توانېدلی دی، هماغه پالیسي ورسره چلوي چې کومه پالیسي د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوري حکومت سره چلوله. طالب هلته موجود و، هغه بورتل نشته. طالب راتلی ته به اټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې، هغوی بورتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپله کړې ده، دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پي وایي چې ورور زه خوستا امیر منم زه خو. او یو بل خبره، د ټي ټي پي او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوي سره کړې دي، یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان د پاره ډیر لوی سر خوځای جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راواخلی، په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زشت زیات تلپاته وړي، او کاغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خود جګړې وایي خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال د پاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایی کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي، څو خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کېدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کومې وایي زورواره ده او ستاسې په باور باندې د دې امکان شته؟ که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګوري، دا به ډېر ګران وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي. طالبانو یو لبل سره جګړه نه ده کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبر راشي، نو زه به دا خبر وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی سے دا ایوی اوزی دا امیر دا بدلولو توان نه لري. د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي، نو خدا مانا چې کندهار مضبوط دی، او بل هغه ځواک چې دی جوړاوه تیر کال او بل کال موږ ډیری خبرې ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمیر وستر 40,000 اوښتای دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس، یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، دا هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي؟ نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړي ده. که څه پیښیږي نو بیا خو به برای دی وړي، ولې زیان به د افغانانو وي او زیان به افغانستان ته ور اوړي. خو ډیر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبري مشکو یا تاسو خبري ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ټرمپ د ولسمشر ټرمپ د راتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاویم للی دی دواز لا پلاوی تلا لیدل کابل تک په یو کې دینی علما عمر ټول کړي او غوی مر سره تللی دی چې الته داخله ووینی او قانی کې او غوی ورته منفی جواب نه دی ویلی یعنی دا یو ډیر مثبت تکي دی د طالبانو لکول چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفی جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې بغاور وکړو غاور معنا فکر وپر وکړو پرکشه بونو په خو خو بدی دی ټیکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی په دې قضیه کې
افغان صاحب کچیر ته د کندهار مشران د خبره وس منی چې تاسو یادونه وکړه فشار خو د امریکا د حکومت له خوا بشری مرستې دی او کچیر ته رسمي طالبان غواړي مغه څوټي کی چې ورته یادونه کوي مغه په خاني مسلې دی او مغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي
نه فشار تر ډیره هه بریده پوری په میډیا کې زواج او غوغاره واستلای دی په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلای دی په طالبانو باندې فشار او حالت پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو لوري بندیزونه د عباس تنګزي تر تا ګورسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه دی یو مشر ترکیه ته پلان سفر روان وو داغه سفر یې زندولای دی نو دا خپل ذات کې یو فشار دی او په مهم ځایونو باندې ځنګړې ځواک یا د کندهار د شیخانو کمه کې تا چې د هلمند په خوانی والی یو مشر دی اوس دا کتاب وینو ځایونو ته تک دا خپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتلل د کابل ته خدینه مشران ورتلل یا الته د دې کړي سره چینتل سدا شي نور نشي چلیدل دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته بندیدو خبره ده هغه خو ادب او ولس مشر ټرمپ پر ټوله دنیا باندې بشری مرستې بندي کړې دي هغه خو به خلاصيږي په دې باندې د يم په یوه کم یا غیر بشری مرستې دي نظامی چې موږ نه یو په خبر دا تلويستو ملیون او راخواته چې امریکا وايي شاوخوا شل ملیون ډالر شل بلیون ډالر مو پتیرو درو کلونه کې ورکړي نو دا حقوق نه په بندښت مو خبر یو نه په خلاصون مو خبرې ده کدي ډیر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا په پر دې باندې ډیر زیات فشار واچي اما شک نسته چې ورستي غوغا په مطبوعاتو کې زغ راپورته کېدل دا باستانګزي تاګ د پدغسي او حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نور څه تکولای شي خو لارې دوی دي یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخالف مخامخ کیږي او یا به د دنجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسدو ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خو نه د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا دوه لارې دی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډیر امکان دا لري چې دوی و دې ته قانی سي چې او دنجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانی او یا یو تاکلای تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډیر تدیر دي چې جګړه پیښه شي
مدنه کورودان افغان سپ تاسو به تر شمه مختار سپ کته سره ته وایست څنګه چې افغان سپ ویلي د دې امکان ډیر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانځي که څه هم له تصور او کېد شي د افغان انجنو لا وختونه یو څه ډیر لری خبره وی ځکه چې دوی په زلونو دا خوختنه کړي ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل داجمنی کړي خو بیا هم لکه چې افغان سپ ویلي یو څه هیله مندشته که چیرې دا کار شي او طالبان خونځي پرانیزي ستاسو په باور باندې نړۍ به وکولای شي یا و به غواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل
دا دی چې خدای تاسو وکړي چې افغان صاحب د خبرو په حق لږی طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د جنو شوانځي او په همتون پریشتي پاکلا دې هم داسې کړي خود طالبانو مشر وای چې که مونږ باندې دې په مونږ مور او د نړۍ ټول اتم بم بم استعمال کړي مونږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې د طالبانو په روایت کې د انجونو شوهنځای یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د سیرنیز بیس په معلومات پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د شوهنځای یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوری لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي. زه مطمئن یم چې طالب به د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوری لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي، او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي. چیرې طالب لپاره د افغانستان
مختار صاحب په بخښنې سره چې مداخله کوم، او که چیرې طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
نو زه خو د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوری لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو همغه برخه ده چې ته پلي کوي. دا افغانستان ته د افغانستان
په بخښنې سره زما پوښتنه هم داده چې اوس دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، که چېرې په بخښنې سره مختار صاحب که زما غږ لرئ، همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چېرته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاده کړي ک چیرته ک جنجال په واک ده او ک د نجونو په تعلیم او نور مسایلو باندې ده خو کېده شي د پرسو بور سره لهم ډیر شي. زما پوښتنه دلته ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دی چې دغه بدلون ومني، او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني، لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي، دغه غور امکان شته؟
داسې به بولالی دي. طالبان په شی غور نه کوي. طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي. طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري. طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري. طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نه پرته هیڅ چا ته احترام قائل نه دي. طالبان اسیر، غلام، جاسوس او برده دي.
مننه مختار صاحب کور ودان.
معلوم دی چې ته پردی یې، ځکه افغان دا کار نه کوي. افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي، چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن نه دي.
مدنه کور ودان افغان صاحب، تاسې ته راځم، وخت کم نه دستي دوه دقیقې وخت کې تاسې تدرکو کړي کې سره د خبر راټوله کړي. اوس چې دغه څرګندونې تاسې وکړې د دې احتمال شته چې طالب مشران کېدای شي غور وکړي، تعامل له نړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې د دغې دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی، د دوړو د خزو د حقونو برخې او تعامل ته څوي؟
زه خودلته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم. اختلاف له وخته موجود دی، اوس یې لږ زور اخیستی دی، او زور یې ځکه اخیستی دی چې په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی. د خلکو تمه دا ده که چیرته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم. نو اختلاف زور دی، اوله خبره خدا ده. اوس یې د پړسوب زیات شوی دی، دا یوه. او دوم چې کوم ټکی ته تاسو اشاره کوي، دا انتهایی ډېره مهمه ده. طالبان دا زه چې کومه خبره کوم، هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی، هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازو عام سړی دی، دی چې په حکومت کې کار کوي، دا کازو خو آل ورته وروړي، دا خو خبره ورسره کوي، دی په خلکو کې ګرځي. هغوی ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلی. ځکه نشي چلېدلی، دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کېږي. مشروعیت یعنی څه؟ مشروعیت دا معنی چې دا خلک ستا حکومت نه مني، د زړه د تله ستا حکومت نه دی منلی. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته بشري حقوقو ته ژمن نه یې. ولې نه دی منلی؟ په دا دلیل یې نه دی منلی چې ته د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه یې. لکه نیم ملت زموږ دا ښځه ده، هغه که خور ده، که لور ده، که میرمنه ده، که په هر چوکاټ کې وي، که مکتب ته ځي او که کار کوي، که دې ته ژمن نه. دا هغه شان دي چې پر دوی باندې په کور دننه هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري. دنیا شایي د دې دپاره پر طالبانو ته ونه وایي چې ته افغان نجلۍ مکتب ته پرېږدې، زه ده به ګټه پکې هغه، بلکې دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. پر بشر پر حقوقو باندې تیری دی چې ته یوه ښځه مکتب ته نه پرېږدې. دا د بشر پر حقوقو باندې ښکاره، د بشر له حقوقو ښکاره سرغړونه ده چې ته هلته ښځه کار ته نه پرېږدې. نو د بشر د حقوقو مسله چې ده، دا نړیواله مسله ده. فرق دلته دا دی چې طالب وایي، فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده، دا زما کورنۍ مسله ده، دا زما کورنۍ ستونزه ده، په دې نو د چا څه کار دی. خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر، یا هغه کړۍ نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي. نو کیږي به څه د دې په مقابل کې؟ اوله خبره خدا ده، په نړیواله کچه باندې په افغانان، د افغانانو نړیواله کچه در شم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي، هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي، هغوی اوس خپلې پښې ټینګې کړي دي، هغه تلوسته اعتبار، هغه اوس کار پیدا کړی دی، هغه اوس دې ته کار ویلی دی چې زه دا غږ راپورته کوم، او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي. دا پر طالب باندې فشار اچي کاغه په میډیا کې وي که په سوشل میډیا کې وي کاغه لابینګ وي یو چا ته خط لیکلی مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د هیوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې قانې کوي چې دغه 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 څه وکړي او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاک دا بندیزونه زیاتیږي دغه مودی چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده چې دوی په دې پوه شي چې دا څه دي په یو کور کې ناسته ده د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره نو اند اپ د دې اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان په دې کاني کوي کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډه راغواړي دا غې په مټ دی ته یو هغه لار جوړي په دین کې هم داسې نه ده چې دین دا وایي چې سجدې ته د کار اجازه ما ورکوه او دا طالب ما درته ولسی په ولس کې څوک پر ابيتا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منځي خواته دي چې ډیري په دې عقیده دي چې باید موږ منځي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې
ځو مننه کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیږي تر بل خبرونه خې چارې خو
سرونا خوکل شیر نه خسلی روبایی دا فرد شایر گلگل انندی لده شند گلابی لده گلگل انندی لده شند گلابی لده سپین مختی غمه یارا ایستا تسا کمه یارا سپین مختی غمه یارا ستا تسا کمه یارا Rasha Rasha, Ya Rasha, Rasha Rasha, Dilda Rasha, Bulbul Anandi Lare, Shundi Gulabi Lare, Bulbul Anandi Lare, Shundi Gulabi Lare, Spin Masti Hame Yara.